درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه د ازادي رادیو سارانی خبري مجلې ته مو زه صفی الله ستانګ زه خره خلاصتم پیل په خبرونو کو. د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد وایي دوی د اوربند هوکړې ته ځانجمن بولي. مجاهد د یکشنبې ناوخته الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې دا خبره وکړه. هغه ویل د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د اوربند اوسنۍ هوکړې په تړاو په ترکیه کې ناسته لري. مجاهد زیاته کړه د ترکیې په ناسته کې به د دې هوکړې د عملي کولو او د ورته ژمن پاتې کېدو په اړه لا زیات بحث وشي. د طالبانو حکومت او پاکستاني چارواکي د شنبې په ورځ په دوحه کې تر تفصیلي بحثونو وروسته په اوربند سلا شول او پرېکړه وکړه چې د اکتوبر په 15مه بل ډول خبرې په استانبول کې ترسره کړي. افغانستان او زیمبابوې نن په یو ټیسټ لوبه کې سره مخامخ کیږي. ټاکل شوې دا لوبه د زیمبابوې په هراري سټیډیوم کې د افغانستان په وخت د غرمې 12 نیمې پیل شي او تر جمعې ورځې پلان شوی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي راشد خان په ټیسټ لوبه کې نشته، خو ټینګار یې کړی چې خان به د دواړو ټیمونو ترمنځ په شلو ورځو لوبه کې برخه واخلي. له ټیسټ وروسته افغانستان او زیمبابوې د اکتوبر په 9مه، 1.3مه او د نومبر په 2مه درې شلو ورځې لوبې کوي. په یمن کې د ملګرو ملتونو دفتر د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دوی شل کارکوونکي د حوثي یاغیانو لخوا نیول شوي. په دې ډله کې 15 یمنیان او 15 نورې د ملګرو ملتونو بهرني کارکوونکي دي. حوثي یاغیانو د شنبې په ورځ د یمن په صنعا کې د ملګرو ملتونو د دفتر په ودانۍ برید وکړ. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي چې د یونیسف استازي پیټر هاکنز د نیول شو کسانو په ډله کې دی. د سرچینو په وینا په بندیانو کې د خوړو نړیوال پروګرام، یونیسف او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ یا اوچا کارکوونکي شامل دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش د حوثي یاغیانو لخوا د ملګرو ملتونو د کارمندانو توقیف په کلکه غندلی او ویلي دي چې د دوی د خوشي کولو هڅې روانې دي. ملګرو ملتونو تر پیښې وروسته د یمن په شمالي سیمه سعده کې خپل فعالیتونه ځنډولي. د ایران قضایي قوې یو تن د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام کړ. د قم ولایت لوی څارنوال کاظم موسوي د یکشنبې په ورځ د تورن کس د هویت له افشا کولو پرته وویل دا سړی د شنبې په ورځ د اسرائیلو د استخباراتي ادارې موساد ته د جاسوسۍ په تور اعدام شو. د موسوي په وینا تورن د تیر کال په ډسمبر کې موساد ته د محرم او معلوماتو د لیږلو په تور نیول شوی و. د ایران قضایي قوې د اسرائیلو سره د 12 ورځنۍ جګړې وروسته د اسرائیلو لپاره د جاسوسۍ په تور څو کسان اعدام کړل. د بشري حقوقو ډلو ویلي ایران سږ کال اعدامونه زیات کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان هم په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې ایرانی چارواکو له اسرائیلو سره د تر 12 ورځنۍ جګړې وروسته د ملي امنیت د ګواښ په پلمه د اعدام سزاوې زیاتې کړي دي. د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام کې دا خبرونه لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته طالبان دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پاکستان هغه تورونه بي ځای وبلل چې په ورستیو نخټو کې د هند لاس ده.
د یو تور او د یو بیا اساس ادعا تر حد پورې ویلې سو.
د افغانستان خبريالانو مرکز د شمشاد رادیو ټلویزیون د فعالیتونو د بیا پایل هرکلی کړی، خو ویلي دي چې دوه ورځنۍ ځنډ یې د یوې آزادې رسنۍ د بنسټیزو حقونو ښکاره سرغړونه ده. نور مسایل هم لرو، ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ده، د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پاکستان هغه تورونه بي ځای وبلل چې په ورستیو نخټو کې د هند لاس ده. مجاهد د یکشنبې ناوخته په یو مرکه کې الجزیرې ټلویزیون سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د دوی حکومت له هند سره د اړیکو پراختیا غواړي، خو تر څنګ د خپل ګټو او گاونډیتوب پرانا کې له پاکستان سره هم د خو اړیکو په لټه کې ده.
د یو تور او د یو بیا اساس ادعا تر حد پورې ویلی سو.
لا نريد ابدا ان تكون سياستنا هي ان تستخدم دوله اراضينا ضد دوله اخرى.
زموږ سیاست دا نه ده چې یو هیواد بل هیواد په ضد استفاده کړو. موږ له هند سره د یو خپلواک هیواد په توګه خپل اړیکې ساتو، او د دوه اړیکو د لا پراختیا تر څنګ موږ له پاکستان سره هم د خپلو ګټو او ښه ګاونډیتوب په رڼا کې اړیکې ساتو. موږ د لانجو پر ځای د اړیکو د ښوالي په لټه کې یو، او دا ادعاوې ناسمې دي، حقیقت نه لري. دا تورونه غیر منطقي او په هیڅ ډول شرایطو کې د منلو نه دي.
د موضوعګانې پیچلې کوي.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف تیرونه د کابینې پر ناست کې ویل چې د افغانستان او پاکستان پر وسې شخړو کې د هند پوره لاس ده. هغه ویل په کوم وخت چې د خبره پاکستان برید کېده د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په هند کې وو او هند د غټولو مسایلو تر شاخ کېل ده. د هندستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف خبرې بې ځایه بللی وي او ویلي وو چې پاکستان په خپل د ترګرو زاله ده. د پاکستان پوځي چارواکو هم په وروستیو ورځو کې په کراتو تور لګولی چې دوی د ډیورنت په اوږدو کې د هند له ملاتړ برخمن وسلوالو ډلو چې دی فتنه الخوارج بللی او طالبانو پر ضد چې په دوی بریدونه کوي عملیات کړي دي. له الجزیرې سره په خبرو کې د طالبانو دفاع وزیر خبرداري ورکړ چې اجازه نه ورکوي څوک پر افغانستان برید وکړي او که داسې وکړي نو دوی کلک ځواب ورکوي.
موږ پر پاکستان باندې یا د هغوی پر حریم باندې تجاوز نه دي کړی.
لم نهاجم پاکستان ولم نخرق سيادته.
دا پاکستانیانو چې زموږ پر ضد جنگ پیل کړ او زموږ سیمه وران کړي او موږ هم ورته ځواب ورکړ. ملا یعقوب مجاهد د قطر او ترکیه په منځګړیتوب د اوربند هوکړې یادونه وکړه او د ځان له خوا یې د عملي کولو ژمنه وکړه. هغه ویل تمه ده په ترکیه کې د یادې هوکړې د عملي کولو او ورته د ژمن پاتې کېدو په اړه لا زیات بحث وشي. تېره اونۍ د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ په اوږدو کې وروسته تر هغه سختې نښتې وشوې چې د پاکستان پوځ په پلازمینه کابل کې هوایي بریدونه وکړل. د ډیورنډ په اوږدو کې د نښتو په مهال د دواړو خواوو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. تر څنګ یې د پاکستان د بمباریو په نتیجه کې لسګونو افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښتې چې تر ټولو وروستۍ بېلګې په پکتیکا کې د دریو کرکټرانو په شمول د یو شمېر افغان ملکانو وژنه د یادولو ده.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
طالبانو له پاکستانی چارواکو سره په دوحه کې د سملاسي اوربند هوکړه کړې او ویل چې یو د بل په خلکو او امنیتي ځواکونو بریدونه نه کوي. دا چې هوکړه به څومره عملي وي څه ضمانتونه شته چې بیا به تاوتریخوالی نه کیږي همدا موضوع د چارو له څېړونکي حکمت اعظمي سره څېړل شوی.
دا چې افغانستان پاکستان په دوحه د اوربند هوکړې څومره ژمن پاتې شي زه فکر کوم په دې کې افغانستان خصوصا طالبانو تر واکمنۍ لاندې همیشه دا ویل چې موږ اول کاروز نه کړی پاکستان په مور باندې عمله کړی موږ هغه ته فقط ځواب ویلی. نو کچوری بیا پاکستان داسی نظامی دغت عملیات په د افغانستان په خاوره کې بیا په دې باندې لاس پورې کی زه فکر کوم هغه فشار چې ولسی په طالبان راوړي طالبان مجبور دي چې هغه ته جواب ووایي. مهمه دا ده چې پاکستان دې ته څومره ژمن پاتې شي او که پاکستان هم نظامی عملیات نه کوي د افغانستان په خاوره باندې زه فکر نه کوم چې طالب دی اول شروع کی چې تاسو پرون کې عملیات دی پر پاکستان باندې وکي. نو زه فکر کوم چې منتیا ډیر پر پاکستان پر اړه لري.
اعظمي صاحب په نور ورته هوکړو کې منځګړي ضمانتونه ورکوي او متخاصم ډالو توای چې یو پر بل ببرید نه کوي. فکر کوي اوس به قطر او ترکیه داسې ضمانتونه ورکړي وي.
دا چې ترکیه او قطر څومره ضمانتونه یو بل تور کړی دي دا تر اوسه دغه مذاکرات او جزئیات ډیر نه دي ښکاره شوی. خو زه فکر کوم دواړه یوادونه په افغانستان کې عمر ډیر زیات نفوذ نه لري چې دي مثلا کبیا دا اوربن ماتی ریدی دی بیا دا ست څو کولای شي دا افغانستان په خلاف یا د پاکستان په خلاف پد. نو د دې ضمانتونو زه فکر کوم ډیر سیاسي او اقتصادي دي چې مثلا ترکیه او قطر کولای شي چې خپل سیاسي نفوذ څخه خپل د اړیکو کو سره چې په افغانستان او یا پاکستان سره لري دا غینه په استفاده پر د ملکونو باندې فشار راوړي که احیانا د اوربن ماتوي. مگر اساسی مسئله دا ده چې د دې مذاکراتو هغه جزئیات ډیر مهم دي چې پر چیش باندې موافقه وسوله. چون چې طالبان خو اکثره وخت دا ادعا کوي چې پاکستانی ډلې نسته چې موږ حمایت کوو دا د ټي ټي پی د پاکستان یو داخلي موضوع ده او هغه د خپل پاکستان خپل داخلي امنیتي ناکامي پر موږ راچی. نو په د سره اوله سره افغان طالبان دا نه مني چې دې ګواکي په د پاکستان پر امنیتی او داخلي مسایلو کې یو لاسوانه کړی اوسېږي یا یو فاکتور اوسېږي. نو مګر بل خواته بیا کوورې پاکستان مستقیما هر امنیتی خان چې په پاکستان کې پیښیږي د دې پراپر طالبانو باندې اچوي. نو زه فکر کوم چې دا موضوع متاسفانه ډیر پیچلې ده. دا په دې پورې نه تنها د دوه هیوادونو چې افغانستان پاکستان دي، او په دې کې حاکمان چې یو خواته یو رسمي په پیژندل سوی دولت دی د پاکستان، او بل خواته یو نظام دی چې هغه نه داخلي مشروعیت لري نه خارجي مشروعیت لري. نه د دې دواړو یوازې موضوع نه ده، زه فکر کوم دلته نور هم نان سټیټ یا غیر دولتي عناصر دي لکه ټي ټي پی یا نورې ډلې، بلوچان او یا هم د افغانستان او د پاکستان نه علاوه نور بازیګران دي په دې گیم کې، په دې لوبه کې، چې هغه هم مهم دي او د هغې کردار د هغې عمل به څه وي دا معلومه نه ده. نو که چېرې تاسو فکر وکړئ چې ټي ټي پی په پاکستان کې عمله سرته رسوي، نو زه فکر کوم دا هغه پر وړاندې باندې به پاکستان اکسل عمل شي، اکسل عمل به فقط خپل خاورې پرې کوي، بیا به په افغانستان باندې تمام لکه. نو زه فکر کوم دغه مذاکرات تر اوسه ډیر روښانه نه دي چې مذاکرات څنګه او په کوم موضوعاتو باندې وه او نتیجه یې څه.
د افغانستان واکمنان وایي چې ټي ټي پی په افغانستان کې نشته، خو پاکستان ورته وایي چې ټي ټي پی په افغانستان کې شته او تاسو نفوذ پرې لري. واقعیتونه څه دي؟ البته دې ته په کتو چې ټي ټي پی خو د پاکستان زیږنده ده او خپل همغلته فعالیت کوي له ډېره پخوا وخته.
افغان طالبان د دې رهبران دا ډېر په واضح ټکو وایي. مثلا تاسو د طالبانو د وردګ ولایت والی پخوانی وزیر خیرالله خورخوا ډېر واضح ټکو کې وایي چې موږ د خارجي جنګیالوی ته میلمانه وایي، او وایي چې موږ میلمانه نه سو جواب وایي. نو زه فکر کوم دا به د حقیقت نه ډیر لري وي چې هر څوک دا ادعا وکړي چې په افغانستان کې یو ټي ټي پی جنګیالی نست.
او د یو میکانیزم د جوړولو خبره شوه چې د دواړو لورو ادعاوې به څېړي او توافق به عملي کوي. څه فکر کوي دا میکانیزم به په څه معنا وي، څنګه به رامنځته کیږي؟
که چیرې دواړه لورې دې ته ژمن وي چې واقعا په سیمه کې په افغانستان پاکستان او په لویه سیمه کې یو صحیح ثبات راسي، هغه داسې یو میکانیزم جوړېدلی شي چې دی مشترک یو کمیسیون جوړ کړي چې کم عمله په پاکستان کې فکر کوي پاکستان ادا کوي چې دا د افغانستان سره ده، داسې جوړ شي چې هر عمله چې مثلا په پاکستان کېږي هغه په دقیقه مطالعه شي، دقیقه وڅېړل شي چې آیا په دې کې واقعا افغانستان یا افغان طالبانو کوم رول درلودی که نه درلودی. کله چې زه فکر کوم پاکستان ته دا ثابته شي چې واقعا په دې حمله کې، په دغه مشخص حمله کې ټي ټي پی د پاکستان د خاورې څخه په خپل امکاناتو بدون د افغان طالبانو یا د افغانستان د کومک څخه دغه کړې ده حمله کړې، زه فکر کوم په دې صورت کې بیا د تاوتریخوالي ځای نه پیدا کیږي. خو زه یو شی باید ووایم چې پاکستان چې نن ورځ د کوم امنیتي مشکل سره مخامخ دی، دا د پاکستان د خپلو کړنو په داتو لسیزو کې چې پاکستان کوم جهادي یا طالبانایزیشن یا طالبان سازي پالیسی درلودل، د هغې یو نتیجه ده چې نن یې پاکستان سره لاس ګرېوان دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د شمشاد رادیو ټلویزیون د فعالیتونو د بیا پیل د هرکلی ترڅنګ دوه ورځې زنډې د یوې ازادي رسنۍ د بنسټیزو حقوقو ښکاره سرغړاوي بللې. دغه مرکز پرون په یو بیان کې د افغانستان د رسنیو په وړاندې د محدودیتو د سختولو په اړه جدي اندېښنه ښوولې. د شمشاد رادیو ټلویزیون پرون ماسپښین اعلان وکړ چې لیو ځن وروسته خبرونه بیا پیل کړي او زیاته کړه د ټولنې د مختلفو برخو استازیتوب د خلکو د هیلو او د حکومت د قناعت منعکس کولو او د ملي ارزښتو د رعایت د هیواد د حاکمیت سره سم به د ملي ګټو د ترلاسه کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د شمشاد رادیو ټلویزیون د خبرونو لبیا پیل وروسته د طالبانو د حکومت له چارواکو غوښتي چې رسنیو ته اجازه ورکړي چې د خبريالۍ د اصولو پر بنسټ خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او د رسنیو په چارو کې له هر ډول لاسوهنې ډډه وکړي. د مرکز د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 19مه د یو بیان په خبرولو د رادیو ټلویزیون د فعالیتونو د بیا پیل په هرکلي د ورځنی څنډول یې د یوې آزادې رسنۍ له بنسټیزو حقونو ښکاره سرغړونه بللې او په افغانستان کې پر رسنیو د محدودیتونو فعالیتونو د سختولو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. وړاندې سیاسته شوی چې د ټولیزو رسنیو د قانون له مخې چې د طالبانو حکومت هم د تطبیق وړ ګڼلی دی، خبریالان او رسنۍ د خپل مسلکي کار ترسره کولو لپاره آزاد دي او چارواکي باید د دوی په کار محدودیتونه وضع نه کړي یا دوی ونه ګواښي، بلکې باید د دوی ملاتړ وکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز زیاته کړې چې شمشاد د خپل مسلکي کار او ملي اسلامي ارزښتونو او ګټو په دوام ټینګار کولو سربیره د واکمن نظام د ادارو د رضایت ترلاسه کولو لپاره د ډیرو هڅو سره سره د خپلو فعالیتونو د بیا پیل لپاره د همکارۍ